وخت د غرمې 12 بجې دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په لومړۍ برخه کې د افغانستان او نړۍ د روانو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دوهمه برخه کې د ازادۍ رادیو مجله ده چې فرهنګي مسایلو ته ځانګړې ده. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه واوري چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قمندان وایي ډېر ژر به په هلمند او کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناتو او ایتلاف د ځواکونو عمومي قمندان وایي نړیوال پوځیان باید په افغانستان کې خپل فرهنګ بدل کړي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن سهار د یوې ځانوژونکې حملې په ترڅ کې دوه سرتېري ووژل شول. تمه ده چې د اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې په ایران کې وروستی تاوتریخوالی وغندي او له ایران د ایران له رژیمه به وغواړي چې د دغه بحران له سوله ییزې او ډیموکراتیکې لارې حل کړي. او د نړۍ د پاپ موسیقي وتلی سندرغاړی مایکل جکسن د 50 کالو په عمر مړ شو. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قمندان وایي د ناتو ځواکونه به د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو په ملګرتیا ډېر ژر پر هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. هالندي جنرال مارک دی کروف چې په کندهار کې د ناتو د ځواکونو له هوایي اډې څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبر اعلان څرګندونې کولې، وویل چې له جګړې سره د نویو امریکایي سرتېرو په یو ځای کېدو سره به تاوتریخوالی زیات شي. خو ښاغلي دی کروف وویل چې د ده په باور د ناتو ځواکونه به د دې توان ولري چې له وسلوالو مخالفینو څخه ابتکار په خپل لاس کې واخلي. د کروف اټکل وکړ چې د افغانستان په جنوب کې به د 10,000 تر 18,000 پورې وسلوال طالبان موجود وي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې له مخې افغانستان ته د استول کیدونکو 1,000 اضافي امریکایي محاربوي سرتېرو ډېره برخه یې په جنوب کې ځای په ځای شوې ده. افغانستان ته د نویو امریکایي سرتېرو په ورتګ سره په دې هېواد کې د امریکایي سرتېرو شمېر شاوخوا 18,000 سرتېرو ته رسي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوی قمندان امریکایي جنرال سټینلی مکریستل ویلي د امریکا او ناتو سرتېري باید په خپل سلوک کې بدلون راولي او د دې پر ځای چې په افغانستان کې خپلو حملو ته شدت ورکړي باید د افغانستان د ملکیانو ساتنه یې لومړیتوب وي او د خلکو زړونه خپل کړي. مکریستل چې پرون په هلمند کې پر خپلو سرتېرو ته وینا کوله وویل دی به د ناتو او ایتلاف ځواکونه په نوي پوځي فکر وروزي او په جګړو کې د ملکي افغانانو د وژلو د کمولو پر اړتیا به یې پوه کړي. تمه کېږي چې په څو ورځو کې به مکریستل د جګړو نوي اصول رسمن اعلان کړي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو پر یوه موټر د ریموټ لرونکي ماین چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې 15 تنه ټپیان شوي دي. په ختیځون کې د ائتلافي ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې 13 ورځې د دوی د موټرو کاروان په لویدیځ نورستان کې د حرکت په حال کې و چې پرې د سړک پر غاړې ځای په ځای شوی ماین وچاودید. په دې پېښه کې موټر ویجاړ شوی او 15 بهرني سرتېري ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له نامعلوم ځایه ازادي راډیو ته وویل ماین دوی چوالی او په نتیجه کې بهرنیو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې ده. خو د نورستان سیمه ییز چارواکي د وسلوالو طالبانو دا ادعا ردوي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د کوکنارو په کښتونو کې د واشندلو پر ځای د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې نورې لارې چارې وازمي. د وړاندیز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د دې هیواد کانګرس ته کړی دی. د نوموړي په وینا د کوکنارو په کښتونو د واشندل بې ګټې کار دی او د دې پر ځای په کار ده چې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او تولید مخنیوی وشي او د بزګرانو د هڅونې په خاطر دغه کار ته بېلې شوې پیسې په بزګرانو وویشل شي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یوې ځانوژونکې حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 2 سرتېري ووژل شول او 3 نور ژوبل شول. د راپورونو له مخې دا حمله نن سهار وختي د کشمیر په مرکز مظفر آباد کې یوه پوځي موټر ته نږدې وشوه. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې څوک د دې حملې مسؤول دی. اسلامي استخبارېزو وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو ضد پوځي تهاجمي عملیاتو د غچ اخیستو په بدل کې په وروستیو اونیو کې حملې او بم چاودنې زیاتې کړي، خو په کشمیر کې دا یوه نوې حمله ده. تمه ده چې اته پرمختللي صنعتي هیوادونه به چې د G8 ډلې په نوم یادیږي نن په ایران کې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغندي او ایراني چارواکو څخه به وغواړي چې دغه بحران له سوله ییزې او ډیموکراتیکې لارې هوار کړي. ایران ته د جی ایټ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې چې د ایټالیا په بندري ښار تریستی کې جوړه شوې ده د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو تهران د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي پر سر له غرب سره د رامنځته شوي کړکېچ له امله په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. راپورونه وایي چې په دې هکله چې د دې بحران په خاطر له ایران سره څه ډول چلند وشي، د روسیې او د جی ایټ د نورو غړو امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، کاناډا، جاپان او جرمني ترمنځ اختلافات راپورته شوي. روسیې د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې ملاتړ کړی دی. د دې انتخاباتو ګټونکي ولسمشر محمود احمد نژاد اعلان شوی. د دې انتخاباتو ګټونکي ولسمشر محمود احمد نژاد اعلان شوی، خو بایلونکي کاندید میر حسین موسوي ویلي د رایو په شمیرلو کې پراخه پیمانه درغلی شوې ده. ایرانی چارواکو د هغه په سلګونو پلویان تعقیب کړي، توقیف کړي او د خبري رسنیو فعالیت یې بند کړی دی. مساوی په خپل ویبپاڼه کې ژمنه کړې چې له اعتراضونو به لاس وانخلي. په یو بل پرمختګ کې پرون د ایران دولتي خبري رسنیو خبر ورکړ چې د بسیچ ملیشې اته تنه غړي په مظاهرو کې د وسلو او چړو په ذریعه وژل شوي او په لسګونو نور هم ژوبل شوي دي. له دغو مړینو سربیره په دغو مظاهرو کې مخکې د ولسو مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې د منځني ختیځ لپاره پخوانی استازی دینیس روس په سپینه ماڼۍ کې د هغه مقام لپاره نومولی دی چې دنده به یې په پراخې سیمې د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ له څارنې سره مرسته کول وي. په دې سیمه کې منځني ختیځ، خلیج، افغانستان، پاکستان او جنوبي آسیا شامل دي. روس روان کال په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو د مشاور په توګه کار کړی. هغه مخکې په 1990 کلونو کې د کلینټن د واکمنۍ په دوران کې د یوه ډیپلومات په توګه دنده لرله چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو لپاره مشخص چوکاټ رامنځته کړي. سپینې ماڼۍ وویل چې روس به په دې نوي مقام کې له لوړ رتبه چارواکو سره د ایران او عراق په ګډون د امریکا د بهرني سیاست د پیچلو مسایلو د هواري لپاره کار کوي. خو سپینې ماڼۍ دا مسله چې د هغه رول به د امریکا له خاصو استازیو ریچارډ هولبروک او جورج میشل سره په ټکر کې نوي رد کړه. هولبروک ته د افغانستان او پاکستان او جورج میشل ته هم د منځني ختیځ چارې ورسپارل شوې دي. نن د بغداد مرکزی برخې په یو مارکیټ کې په یوې وسیلې کې یو بم وچاودې چې له امله لږ تر لږه 9 نفر ووژل شول او 25 نور ژوبل شول. پولیس وویل بم د باب آل شیخ د سیمې په یو مارکیټ کې په یو موټرسایکل کې ځای په ځای شوی و. د بغداد په صدر ښارګوټي کې پرون یوه ورځ مخکې د بمي حملې په ترڅ کې څه باندې 70 تنه ووژل شوي وو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف څخه وغوښتل چې د انټرنیټ نوي سخت قوانین د لغوه کړي. وبخې د انټرنیټ نوی سخت قانون د لغوه کړي. د قزاقستان پارلمان روانونه یو قانون تصویب کړ چې له مخې محکمو ته اجازه ورکول کیږي چې ویب پاڼې وتړي او ویب بلاګونه او چت رومونه د رسنیو په توګه وپیژني. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پر دغه قانون انتقاد وکړ چې هغه په قرغزستان کې د ډیموکراتیکو خبري رسنیو بهیر په شا تمبوي. او په نړۍ کې د موسیقي مینوال به د مایکل جکسن چې ځان ته په خپله د پاپ سلطان لقب ورکړی و او د 50 کالو په عمر د امریکا په لاس انجلس کې مړ شو، د هغه فعالیتونه تل په یاد ولري. په لاس انجلس کې چارواکو وویل چې د موسیقي او رقص ځلانده ستولی مایکل جکسن د مرګ خبر پرون وروسته له هغه چې د زړه د ناروغۍ له امله له خپل کور روغتون ته ولېږدول شو ورکړل شو. د مایکل جکسن د مړینې په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپاره شوي، خو ویل شوي چې د هغه پر جسد به د عدلي طب معاینات وشي. د جکسن ورور جیرمین جکسن خبرالان ته وویل زما ورور د پاپ افسانوي سلطان مایکل جکسن د پنځشنبې په ورځ د 2009 کال د جون 15 نیټه په سیمه ایز وخت د ماسپښین په 2 بجو شپږویشت دقیقو له دې دنیا سترګې پټې کړې. ویل کېږي چې پر هغه په خپل کور کې زړه حمله راغلې وه. په هر صورت کله چې د عدلي طب معاینات تکمیل شي د هغه د مړینې علت به معلوم شي. جکسن په داسې حال کې له دنیا سترګې پټې کړې چې د یو شمېر کنسرتونو لپاره یې چې لومړی د راتلونکي جولای د میاشتې په نیمایي کې له لندنه پیلېده تیاری نیوه. جکسن د ایلویس پریسلی او د بیتسل په کتار کې د 20 پېړۍ د 2 نیمایي د پاپ د موسیقي ځلانده ستوری بلل کېږي. جکسن چې کله یې په سندرو ویلو پیل وکړ، د جکسن د کورنۍ تر ټولو تنکی ځوان او د هنري فعالیت په ترڅ کې د سندرو په سلګونو میلیونه البومونه پلورل شوي دي. داود افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
دا د ازادۍ رادیو ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدای شي. د روان خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې د افغانستان په جنوب کې د ناټو یو جګپوړی قمندان وای ډېر ژر به په هلمند او کندهار کې د وسلوالو طالبانو ضد پوځي عملیات پیل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړیږي، د بلخ ولایت کروندګر وایي له دوی سره د حکومت له لورې د مرستو ژمنې نه دي عملي شوي.
موږ سره کوم علني کومک نه شوی، کوم سم کومک د قانون سره د قانون په هماغه حالت کې دي او بل هغه نه بزلي تخمونه چرا کړي دي نه کوټونه چرا کړي دي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه پر راپورونو سربېره نور موضوعات هم لرو. په سیمه ایزو موضوعاتو کې د کوټې د اعلی وزیر پر څرګندونو راپور درکوو چې د پولیسو پر ځای دولتي ملیشه ځواک ته د ځای پر ځای کېدو امر ورکړی، او په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې خپرونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. اوس په مخ لري د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان په جنوب کې د ناټو یو جګپوړی قومندان وایي د ناټو ځواکونه به د امریکایي ځواکونو په ملګرتیا ډیر ژر په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. هالنډي جنرال مارت دی کروف چې په کندهار کې د ناټو د ځواکونو له هوایي اډې څخه په یو ویډیو کانفرنس کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل چې په جګړه کې د نویو امریکایي سرتیرو له ګډون سره به تاوتریخوالی زیات شي، خو ناټو به د دې توان ولري چې ابتکار په خپل لاس کې واخلي. د ده د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د ناټو د ځواکونو قمندان هالندي جنرال مارت دی کروف وایي اوس چې په سیمه کې د ناټو له ځواکونو سره په زرګونو نوي امریکایي سرتیري یو ځای شوي دي، ډېر ژر به په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ګړندې کړي. دی کروف وویل موږ د عملیاتو یو نوي پړاو ته ننوځو او د ناټو ځواکونه به د دې توان ولري چې له وسلوالو مخالفینو څخه ابتکار په خپل لاس کې واخلي. نوموړي په جنوبي ولایتونو کې تاوتریخوالي ته په اشاره وویل چې په اروزګان او زابل ولایتونو کې امنیتي پېښې کمې شوي، خو وسلوال طالبان تر یوې اندازې مجبور شوی چې په هلمند او کندهار کې خپل فعالیتونه زیات کړي. د کروف ویل د ناتو د ځواکونو نوي عملیات به تر ډیره حد له وسلوالو طالبانو څخه د خلکو پر ساتنې څرخي نه د طالبانو په تعقیب او وژلو. د کروف اټکل وکړ چې د افغانستان په جنوب کې به د 10,000 نه تر 18,000 پورې وسلوال طالبان موجود وي. د کروف دغه وسلوال طالبان په دریو ډلو ویشل او ویل چې یوه ډله مذهبي توندلارې دي چې مشرتابه یې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ده، بله ډله د مخدره موادو له کاروباریانو سره تړلې، او درېیمه یې هم هغه ډله طالبان دي چې د ورځې د $100 ماش په خاطر جنگیږي. د کروف ویل چې ناتو او افغان ځواکونه به وکولی شي چې په څو راتلونکو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې امن ټینګ کړي، او هم به د اسد د 9 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره مناسبه امنیتي فضا رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه چې بالاخره دا بریالیتوبونه هله دوام پیدا کولی شي چې یوه سالمه اداره رامنځته شي او د بیا رغونې او پرمختګ چارو ته پراختیا ورکړل شي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې له مخې افغانستان ته د استول کیدونکو 1,000 اضافي امریکایي محاربوي سرتیرو ډېره برخه په جنوب کې ځای په ځای شوې ده. افغانستان ته د نویو امریکایي سرتیرو په ورتګ سره په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 18,000 سرتیرو ته رسي.
د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
د بلخ ولایت چارواکو د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د خپلو لاسته راوړنو یادونه کړې. دوی د دریو پرلپسې کلونو لپاره په دې ولایت کې د کوکنارو د کار سفر ساتل، او په یوه میاشت کې په نشه یي موادو د نږدې 200 روږدو کسانو علاج خپلې مهمې لاسته راوړنې بولي. په دې اړه له مزار شریف د ازادۍ راډیو خبریال دا راپور برابر کړی.
په مزار شریف کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داس حال کې ولمانځل شوه. چړوندې ادارې په دغه ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښمن دي. د بلخ ولایت کروندګر وایي چې دریو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې نه یوازې د کوکنارو د کښت څخه لاس په سر شوي دي، بلکې په داوطلبانه توګه یې د 460 کلن بوټي هم له منځه یووړل. او د نشه یي توکو په وړاندې اړوندې ادارو او مرسته کوونکو موسې د شویو ژمنو مطابق مرستې نه دي کړې، او اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي. چې د چاربولک ولسوالۍ یو تن دهقان خپل ستونزې داسې په ګوته کوي.
نوم مې عبدالغفور، د چاربولک د ولسوالۍ خانآباد د کلي اوسېدونکی. دغه ستونزې چې موږ سره کوم علني کومک نه شوی، کوم سم کومک د قانون سره د قانون په هماغه حالت کې دي، او بل هغه نه بزلي تخمونه چرا کړي دي نه کوټونه چرا کړي دي. د قانون بس هماغسې هغه اخه پاتې دي. دوا مو چا دنده راوړې تر اوسه، او بالکل د خربزو په حساب کې یو رقم چې هغه پیدا شوي دي، مچان چې ونه ورنوځي تر اخره پورې بس هماغه چینجه کوي. بس لبین آره میوه ترسیگی زردالو مثال مانا او داشان دو طول داشاگره خو بیخی هم ده بیخی زد ده
هم ده تورتا ده چمتال ولسوال آجی عبدالقیوم وی کم مرسوتا چه ده قانان ارتیا لدی خود روس و سر ندی شوی
والا مرس خوشوی ولی کندس مرس ندی شوی چه آقا بسندهی آقا وعدی چه شوی آقا شان ندی وفا کردی امیدواری چه پاینده که خپل وادو با ده وفا وکی ولی خلق خلقو دیر شهامتو خود او ده کپنار سفر کل پتسان که چار سفر کل بوتای هم نشتا ولی کندی خلقو سر چه آقا وعدی شو دی زارین و سر چه دادی زراعت پیشه و کارو دی زراعت پرسه که درست پر دونه کار نده شوی چه منگه محسوسی آقا پستر گولی دلشی
د بلخ ولایت نشهی توکو په وړاندې د مبارزې د ریاست مشر خلیل رحمان وای چې څلور کال وړاندې بلخغه ولایت وو چې د واد په ساته د کوکنار د کخلوړه کچې درلوب ده د څو کلونو را په دې خو اوس کوکنار په دغه ولایت کې صفر شوی دی خو ورځ پر ورځ په نشهی توکو درودو کسان د شمیرې وړېدل دوی اندېښمن کړي دي
در اصل ساته ولایت بلخ معتادین به مواد مخدر روز تر روز ارقام بالا را
په بلخ ولایت کې ورځ پر ورځ په نشهی توکو درودو کسانو کچې درلوبېدو په حال کې ده په ځانګړې توګه د هغو ځوانانو په منځ کې چې د بهرنیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي او په اسانۍ سره نشهیي توکي ترلاسه کوي نوموړی زیاتوي په دې چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه په بلخ ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شو خو له دهقانانو سره شوې مرستې د قناعت وړ نه دي
کومکهای بسیار ناچیز صورت گرفته میبایي کومک زیات سره میګرد ما
د بلخ ولایت د خلکو سره د شپږ میلیونه ډالرو مرسته شوې ده چې په دغو پیسو کلینیک مدرسه ښوونځي د خلم د سیند او نورو سیندونو استنادي دیوالونو جوړول ژور او نیمه ژورو ساګانو کیندل په سرک جغل اچول او د سرک پر پخولو لګول شوی دی دای وای په مستقیم ډول لا کروانګور سره سمرسته نه شوی دی بلخ له دهقانان وای د مخدره مواد په وړاندې د مبارزې وزارت دغه ولایت له دهقانانو سره د نه دشترکتورونو مرسته وکړه او د کرهنې ریاست اوس هغه په کرایه کړی دی او دوی ورڅخه ګټه نشي اخیستلی
د افغاني ښځو یوې ټولنې پرون په کابل کې د جمهوري ریاست له یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د ښځو غوښتنې او هغه ستونزې مطرح کړې چې دوی ورسره مخامخ دي ډاکټر عبدالله په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د بریالیتوب په صورت کې به د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره خاص پروګرامونه جوړ کړي او په پریکړو کې به هغوی شاملې کړي د ښځو دا ټولنه وایي د جمهوري ریاست له یو شمېر نورو کاندیدانو سره هم لیده کاته په پام کې لري په دې اړه له کابله دا راپور واورئ
له بیلابیلو ارګانونو او ټولنو څخه لسګونو تنو ښځو د جمهوري ریاست له کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله سره وکتل او د خپلو غوښتنو یو لیک هغه ته وسپاره په دې لیک کې راغلی و چې ښځې دا مهال په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او باید چې د هغوی د ستونزو د حل لپاره لازمه هڅه وشي د افغاني ښځو د شبکې یوې مسؤولې ملکې قانې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د راتلونکي حکومت په تشکیلاتو کې باید په سلو کې دېرش ونډه ښځو ته ورکړی شي نوموړي څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به دوی د جمهوري ریاست له نورو کاندیدانو سره هم لیده کاته وکړي
شبکه زنان افغان با تمام کاندیدان ریاست جمهوری بازدید نموده
پیشنهاد ده افغانی خزو شبکه به جمهوری ریاست له ټولو کاندیدانو سره وګوري ده خزو غوښتنې به هغوی ته ورسوي او په دې بوپو هیږي چې خغلی کاندیدان ده خزو د ژوند د ښه کولو لپاره کوم مشخص پلانونه لري چې باید عملی کړي
د افغاني خزو د شبکې یوې بلې مسؤولې سرګند کړه چې دوی په پام کې لري تر څو ډیر ژر له جمهوریت سامد کرزي او د جمهوریت ریاست له یو بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره هم وګوري دغه خزو وویل دا ځل چې دوی د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره ګوري له هغوی څخه غواړي چې تعهدات او ژمنې د یو سند پر اساس وي او په سند کې د کاندیدانو لاسلیکونه هم موجود وي د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې د دې لیک له لوستلو څخه وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي خو د ژمنه وکړه چې د ښځو او ټولو خلکو لپاره به لازم فرصتونه برابر کړي
از لحاظ بعدی که من بر مردم ما مسپارم تنها برای زنها نی که یک زمینه سازی
کم تا حد چه زینه وازی لخزو سر بلکه لطول و خلق سر کوم باید در طولن نیمهی برخیتا دواده و پرمختک زمینه مسایده شی طولن یا اشخاص هم باید پا بیلا بیلو برخو که خپل انتخاب ولد پا افغانستان که در خزو در پرمختک لپاره دیو سالم چاپیریال را منزده کول در هر نظام مسئولیت ده او زه هم پا دی زنج من بولم
د افغانستان د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ټول کاندیدان وایي چې د خلکو په خاص ډول د ښځو اقتصادي او ټولنیز پرمختګونه د هغوی په کاري لومړیتوبونو کې دي او هڅه به وکړي چې په تصامیمو او پریکړو کې د ښځو برخه زیاته کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې له تیرو نږدې دوو اونیو راهیسې پیل شوي او هر کاندید هڅه کوي چې د خپلو کاري پلانونو په بیانولو سره د خلکو پام ځان ته واړوي. له بیلابیلو ارګانونو او د ښځو له ټولنو سره د جمهوری ریاست د کاندیدانو دغه ډول خبرې اترې د هغوی د انتخاباتي کمپاین یوه برخه ده او هر کاندید کوښښ کوي چې دغه ډول غونډې جوړې او د مختلفو اقشارو ملاتړ ترلاسه کړي.
له بلې خوا په هلمند ولایت کې له څو ورځو ځنډ وروسته انتخاباتي کمپاینونه بیا پیل شوي دي. پرون په دې ولایت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید حامد کرزي په ملاتړ یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د هلمند یو شمېر خلکو د دې ترڅنګ چې له ښاغلي کرزي څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ، غوښتنه یې هم وکړه چې که دی بیا ولسمشر شي نو باید هلمند ته خپله پاملرنه زیاته کړي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ولایتي شورا په تالار کې د سلګونو کسانو هغه غونډې ته چې د جمهوري ریاست د کاندید او ولسمشر حمید کرزي په ملاتړ جوړه شوې وه، زیاتو هلمندي قومي مشرانو، سپینږیرو او ځوانانو پکې د ونډې اخیستنې ترڅنګ خبرې وکړې. خو د نږدې هر یوه په خبرو کې هلمند هغه ولایت یاد دی چې د جمهوري ریاست د توجه نه اولیدلی دی. د غونډې برخوالو که څه هم د ولسمشر حمید کرزي د کاندیداتورۍ ملاتړ کاوه، خو ترڅنګ یې غوښتنه کول چې که چیرې د بیا لپاره ولسمشر شي نو هلمند ته دې زیاته توجه وکړي. کله ولسوالۍ یو تن قومي مشر او د دې ولسوالۍ د خلکو د شورا رئیس حاجي محمد ظاهر خان د هغه ولسوالۍ د خلکو په نمایندګۍ نه یوازې د ولسمشر حامد کرزي د نوماندۍ ملاتړ وکړ، بلکې د هغه نه یې په زغرده غوښتنه وکړه چې داسې دې نه کوي لکه پخوا هلمند ته دې خپل پوره توجه وکړي.
موږ غوښتنې لرو، د هلمند خلک خپل ځان ته خاص غوښتنې لري. هلمند په دا تیر سوي تاریخ کې هیچ چاورته توجه نه ده کړې په هغه اندازه لکه نور ولایتو ته شوی.
که هم د کمپاین د ورځو د پیل راهیسې دا دی لس ورځې اوړي، خو په هلمند کې لومړی لویه غونډه ده چې د یوه نومان په ملاتړ جوړیږي. وړاندې تر دې یوازې د ګوتو په شمېر تصویرونه د ولایتي شورا او د جمهوری ریاست د کاندیدانو په ځینو دیوالونو را ځوړنده سوي وه چې په دې بله ورځې د زیاتو نه نیم شلیدلې معلومېدل. په هلمند کې د کمپاینونو لړۍ خورا سړه ده. کله چې په لاره د خلکو نه پوښتنه کوي، نه یوازې د کمپاین او نومان په اړه خبر نه لري، بلکې ډېری وایي چې په ټاکنو کې د ګډون کوم خیال نه لري. یو شمېر کسان د رایې ورکول یو ډول ګناه بولي. وایي داسې څوک نشته چې د دوی ورپېښ مشکلات حل کړي. که چیرې نور مشکلات ورته جوړوي نو ځان یې په ګناه نه ورشریکوو.
فقط دوه کاله ښار امي وه، دوه کاله وروسته بېرته جنګونه شروع شول، بېرته یو بل سره اچول کېږي او په جنګونه دي ټول خپل د کلي څخه پیسې اخیستل کېږي. دا زموږ خپل ګناه ده. موږ ګناه کوو چې موږ رای ورکو او سړی نه پېژنو. او اوس فعلا موږ داسې ځانونه کاندید کړي داسې خلک دي چې موږ یې نه پېژنو دا څوک دي. اکثر یې د خارجي مملکتو څخه راغلي او وایي چې موږ هم د افغانان یو، مګر موږ یې نه پېژنو. اکثر تجاران دي، قاچاقبران دي، دلته راغلي دي، ځانونه کاندید کړي دي. اوس ښه پیسهدار چې وو هغه ځان کاندید کړی، نو موږ د چا ملاتړ هم نه کوو، رای هم نه ورکوو.
د یادونې وړ ده چې د اوسنیو امنیتي شرایطو په اړه د هلمند ولایتي شورا یو شمېر نوماندان ویر لري. وایي که چیرې لا اوس خپل آواز پورته کړو او کمپاینونه شروع کړو، نو کېدای شي دغو کسانو موخه وګرځو چې نه غواړي ټاکنې وسي. دوی یوازې په لشکرګاه کې د کمپاین لپاره امنیت برابر بولي. وایي د مرکز نه پرته په بل ځای کې د دوی کمپاینونه امکان نه لري.
له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند یو شمېر خلکو د دې ترڅنګ چې له ولسمشر حامد کرزي څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی، ویلي دي چې دای باید که چیرته د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي نو باید د ولایت ته خپل پاملرنه زیاته کړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځلې هدایت امین ارسلا د ازادۍ راډیو میلمه دی. له نوموړي سره دا مرکه د جمعې په ورځ له غرمې وروسته په 2:20 اورېدلی شئ.
په څو شیبو کې به قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د ازادۍ راډیو مجله تاسو ته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. چین په دې وروستیو کې له ترکمنستان سره د ګازو د اخیستو لپاره یو اوږدمهاله تړون لاسلیک کړی دی. د طبیعي ترکمنستان په نامه دولتي ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې دواړو هیوادونو د هغه تړون د تطبیق پر سر موافقه کړې چې له مخې به یې چین د 150 کلونو لپاره له ترکمنستان څخه په کال کې د 40 میلیارډه مکعبو ګاز پیری. د دغومره ګاز د لیږدولو بهیر به له 2010 کال څخه هغه وخت پیل شي وروسته له هغه پیل شي چې د 2000 کیلومتره اوږد پایپلاین د جوړېدو کار پای ته ورسیږي. دغه تړون د چین لپاره چې د انرژۍ د اوږدمهاله اړتیاو د تامین لپاره هڅه کوي یو بریالیتوب ګڼل کیږي، خو د روسیه لپاره چې د منځنۍ آسیا پر طبیعي زیرمو یې نفوذ زیات و د ماتې په معنا ده. د ترکمنستان د دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې چین ژمنه کړې ده چې د ترکمنستان د ګازو کمپنۍ ته به د امتیاز په توګه مخکې له مخکې د 4 میلیارد ډالرو پور ورکوي. ترکمنستان همداراز له هغه مهاله چې روسیې د ګازو له اخیستو ډډه کړې په لویدیځ کې د خپل ګاز لپاره د بازار موندلو هڅې ګړندۍ کړې دي. آیا غرب به په تیره بیا امریکا به د اړتیا وړ انرژۍ د تامین لپاره له ترکمنستان سره د ګاز په معامله کې په دې هیواد کې د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ ناوړه وضعیت له پامه وغورځوي کنه؟ دا هغه موضوع ده چې د ازادۍ راډیو خبریال اندریو تولی په یو مطلب کې څېړلی او مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
لکه چې روسیې له ترکمنستان څخه د ګازو د پیریدلو له موافقې څخه سرغړولی اشقاباد په غرب کې د اخیستونکو په لټه کې شوی دی. د روانې میاشتې په سر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میریدوف په بروسل کې و او د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره یې د یو تړون په جزئیاتو خبرې وکړې چې زیات تفصیل یې نه دی خپور شوی. روانه اونۍ هغه په واشنګټن کې و. د دې سفر د اجنډا په هکله هم نه په واشنګټن کې د ترکمنستان سفارت او نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه ویلي دي، خو یوه ستونزه چې ترکمنستان نن ورځ ورسره مخامخ دی هغه د دې هیواد د بشري حقونو ناوړه سابقه ده. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره وایي له بشري حقونو څخه په دفاع کې ثابت قدمه دی، خو نوي مشرتابه یې دغه راز ویلي دي چې دی یو واقعي بین دی، ځکه د هیواد اوسني حالت ته په پام سره چې په یوه ژور مالي بحران کې ښکیل دی د انرژۍ منابع محدود دي. له اروپایي چارواکو سره د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرو کې هره نتیجه ورکړې وي یو شی واضح دی، او هغه دا چې ترکمنستان به تر هغو پورې پر اروپا ونشي کولی ګاز وپلوري چې د اروپایي اتحادیې د نابوکو د پایپلاین پروژه بشپړه شوې نه وي. دا پروژه ترکیه او اتریش سره نښلوي او هغه به د راتلونکي لسیزې تر نیمایي د مخه بشپړه نه شي. له دې سربیره نور مسایل هم شته او هغه په دې پورې تړلي دي چې آیا د ترکمنستان د ولسمشر قربانغولي بدی محمدوف حکومت به وکولی شي چې د امریکا د متحده ایالاتو رضایت حاصل کړي. ترکمنستان چې د طبیعي ګازو د منابعو له پلوه د نړۍ تر ټولو شتمن هیواد دی، خو هغه څه چې د اهمیت وړ دي دا دی چې دا هیواد د ټولو عملي وړاندیزونو لپاره یو تړلی هیواد دی. بیردی محمدوف په دیکتاتوري سره واک چلوي، سیاسي مخالفین زندانونو ته اچول شوي او یوازې هغه خبري رسنۍ په هیواد کې فعالیت کوي چې د حکومت پلوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو او سازمانونو په ترکمنستان کې د بشري حقونو وضعیت ډیر ناوړه بللی دی. د بشري حقونو د څارنې د ډلې یوه فعاله ماریا لیسیتسینیا وایي هغومره چې د امریکا متحده ایالات د انرژۍ نوي منابعو ته اړتیا لري باید د اوباما اداره د بشري حقونو په برخه کې هم په کړو ژمنو ودرېږي او له ترکمن چارواکو سره په معاملو کې هغه په پام کې ونیسي. دا وایي موږ داسې احساس کوو چې د امریکا حکومت باید ترکمنستان ته واضح ووایي چې یوازې په هغه صورت کې له دې هیواد سره همکاري کولی شي چې حکومت یې د بشري حقونو د ښه کېدو په برخه کې یوازې څو محدود ضروري ګامونه اوچت کړي. خو د نیویارک د کولمبیا په پوهنتون کې پروفیسور پیټر سینوت وایي چې دا ډول معامله به نه د امریکا او نه هم د ترکمنستان په ګټه وي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مهمه دا ده چې د ترکمنستان او د متحده ایالاتو ترمنځ واقعي اړیکې یوازې د هیوادونو ترمنځ پر اړیکو ونه څرخي، بلکې هغه باید د ټولنو ترمنځ پر پراخې راکړې ورکړې ولاړې وي. د سینوت په وینا امریکا په څو برخو کې کولای شي له ترکمنستان سره مرستې وکړي، او هغه هم د زده کړې او کرنې د چارو ښه کول دي، ځکه چې مخکېنی جمهور رئیس سفر مراد نیازوف دې سکتورونو ته توجه نه وکړي. د سینوت په نظر ترکمنستان نن یو کلی ته پاتې کیږي او پرمختګ ته اړتیا لري، خو سینوت وایي هغه څه چې لیسیتسینا ورته اشاره وکړه چې امریکایي چارواکي دي له ترکمن چارواکو سره په خبرو کې په دې هیواد کې د سیاسي او بشري حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي، وویل که دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي نو دا هیواد به هڅه وکړي چې په دغسې غونډو کې برخه وانخلي. نوموړی وایي لومړی شی چې امریکا یې کولی شي دا دی چې ترکمن چارواکي په دې پوه کړي چې سیاسي او د بشري حقونو موضوع له اقتصادي چارو سره تړلې ده. دا د یو هیواد لپاره چې مشرتابه یې د شوروي د طرزالعمل په اساس رامنځته کیږي او په رښتینې ډیموکراتیکه بڼه نه ټاکل کیږي ډیره مشکله ده، ځکه چې دوی پراخې نړۍ ته دومره سفرونه نه دي کړي چې د ډیرو دغو قوتونو پر اهمیت پوه شي. که دا د متقابلو خبرو اترو لپاره یو فرصت وي او په دې توګه زموږ ترمنځ متقابلې اړیکې ټینګیږي، که دوی د انرژۍ په خاطر موږ ته مخ را اړوي نو ښایي چې نور مسایل هم مطرح شي.
ژوند په لمبو کې ازادي راډیو د افغانستان د جګړې زپلو سیمو په اړه یو نوې لړۍ پیلوي چې د دغو سیمو بیل مشکلات څېړل شوي. په جګړه ځپلو سیمو کې څه تیریږي.
په لار کې غله ستا، طالبان ستا، راوځي، ولې د دې مخنیوی نه کوي؟
هلته ښځې زده کوونکي،
بل ورور مې شهید شو چې دای مخامخې راته مړ
تپل سوی جنګ به موږ باندې
د بېلابېلو ادارو کارکوونکي، سوداګر، د مدني ټولنې غړي او ماشومان څه ستونزې لري.
زه امریکایي یم، زه نه وینم زموږ ډیموکراسي دغه پکشي.
دا لړۍ ډېر ژر د ازادي راډیو نه واوري.
دا د ازادۍ راډیو ده. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوهم نیم ساعت کې د ازادۍ راډیو مجله لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو کمانډان وایي ډېر ژر به په هلمند او کندهار کې د وسله والو طالبانو ضد پراخ عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو، د ناتو او ائتلاف د ځواکونو عمومي قمندان وایي نړیوال پوځیان باید په افغانستان کې خپل فرهنګ بدل کړي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو پر یوه موټر د ریموټ لرونکي ماین چاودنه شوې ده. په دې پېښه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د کوکنارو په کښتونو د دوا شیندلو پر ځای د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې نورې لارې چارې وازموي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یوې ځانوژونکې حملې په ترڅ کې نن لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل شول او 3 نور ژوبل شول. تمه ده چې اته پرمختللي صنعتي هیوادونه به نن په غونډه کې په ایران کې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغندي او له ایراني چارواکو به وغواړي چې دغه بحران له سوله ییزې او ډیموکراتیکې لارې هوار کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې د منځني ختیځ لپاره پخوانی استازی ډینیل روس په سپینه ماڼۍ کې د هغه مقام لپاره نوموړی دی چې دنده به پر پراخې سیمې د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ له څارنې سره مرسته کول وي. نن د بغداد مرکزی برخې په یو مارکیټ کې په یوې وسیلې کې یو بم چاودې چې له امله لږ تر لږه 9 نفر ووژل شول او 25 نور ژوبل شول. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف څخه وغوښتل چې د انټرنیټ نوی سخت قانون دې لغو کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف افریقایي څلورو هیوادونو ته د سفر په مهال وویل چې هیواد نیت نه لري چې له افریقا څخه غرب د انرژي لیک تر خپل کنټرول لاندې راولي. او د نړۍ د پاپ د موسیقي وتلی سندرغاړی مایکل جکسن پرون د 50 کالو په عمر مړ شو.
او دا د وعده سره سم د ازادۍ راډیو مجله واورئ.
آزادی رادیوی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په آزادی رادیوی مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې په دې اړه بحث اوري چې شاعرانه او غیر شاعرانه کلمې شته او کنه. د لغمان له ځوان ژورنالیست او شاعر قاسم رجا سره د د شعرونو د تازه چاپ شوی کتاب او په لغمان کې د رسنیو د روان حالت په اړه لنډه مرکه اوري. دغه راز د رڼا په نوم د میرمنو د کالنۍ مشاعرې په اړه ریپورت لرو. نورې خبرې هم شته، خو په سر کې لینا شریفي ته غوږ شئ چې فرهنګي خبرونه ورسره دي.
د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون په دولتي رسنیو تور لګولی چې د انتخاباتو په اړه رپورټونو کې د بی‌طرفۍ اصل په پام کې نه نیسي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په خپل یو اعلامیه کې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون اعتراض رد کړی دی. په اعلامیه کې راغلی دی چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون تورونه بې بنسټه دي. د انتخاباتو په مستقل کمیسیون سربیره ځینو کاندیدانو هم په دولتي رسنیو تور لګولی دی چې د بی‌طرفۍ اصل ته پام نه دی کړی او د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تبلیغات کوي. خو دا اول ځل دی چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون هم دغه سي تورونه لګوي. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په ستاره هوټل کې د رڼا په نوم د میرمن ادبي ټولنیز بهیر کلنۍ مشاعره جوړه شوه. د غونډې ته چې شاوخوا 300 کسانو پکې برخه واخیسته، په کابل سربیره له ځینو نورو ولایتونو څخه هم د افغانستان د ادب او فرهنګ مینوالې میرمنې راغلې وې. په دې فرهنګي جشن کې د مشاعرې په څنګ کې ځینو میرمنو ته چې په تیره یو کلنه موده کې په کلتوري او ادبي فعالیتونو کې زیاته برخه اخیستې وه، ستاینلیکونه ورکړل شول. د دغه روز شاعر او ناول لیکونکي ندا ساپي د کال د غوره فرهنګیالۍ په مډال ولمانځل شوه. تاسو لږ وروسته د دې غونډې په اړه زموږ د همکار اجمل تورمان رپورټ اورئ. په غزنی کې د پخلا په نوم یوې نوې محلانۍ لومړۍ ګڼه له چاپه راووته. د دې خپرونې د امتیاز خاوند او مسؤل چلوونکی ښاغلی سید رحمان فقیر زوی دی. د پخلا د لومړۍ ګڼې سرمقاله د اسلامي کلتور پلازمینه او د چارواکو بېغوري نومیږي. غزنی که څه هم د افغانستان یوه لرغونې او پرنفوسه سیمه ده، خو اکثره ولسوالۍ د امنیت، معارف، روغتیایي خدمتونو او د مدني انکشاف د نورو معیارونو له مخې په خورا وروسته پاتې حالت کې دي. په کابل کې د بودا یوه مجسمه له خاورو راویستل شوه. د ویسا ورځپاڼې له راپور سره سم دغه مجسمه چې له ځینو نورو لرغونو آثارو سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغون پیژندونکو د کیندنو په نتیجه کې د کابل ښار بالاحصار ته نږدې د نارنج له غونډۍ ترلاسه شوې ده، له شاوخوا یو نیم زر کاله پخوا وخت سره تعلق لري. د سره رنګ دا خاورینه مجسمه چې یو متر اوږده ده، بودا د ناستې په حالت کې ښیي. د نارنج غونډۍ په روانو کیندنو کې ټول ټال 9 قلمه لرغوني آثار موندل شوي دي. ځینې کسان نیوکه کوي چې حکومت د لرغونو آثارو په ساتلو کې ستونزې لري، نو بهتره ده چې لرغوني آثار د رایستلو پر ځای تر خاورو لاندې خوندي پاتې وي. ځینې نور کسان بیا اندېښنه څرګندوي چې د نارنج غونډۍ په شمول د افغانستان اکثره لرغوني ساحې د ځمکو د مافیا لخوا د غصب او قبضې له خطر سره مخامخ دي، چې که یې چاره ونه شي د افغانستان د لرغونو آثارو یوه لویه برخه به تباه شي. د معاصر افغانی هنر کلنۍ جایزه ځوان عکاسی شینکی عالم ستانکسی وګټله. دغه جایزه هر کال هغه چا ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې معاصر هنر ته د قدر وړ خدمت کړی وي. د معاصر افغانی هنر دویمه جایزه انځورګر شیرعلي حسینی او دریمه جایزه کارتونیست مهدی امینی ګټلې ده. دغه جوایز د اطلاعات و فرهنګ وزارت او فیروسکو کلتوري مؤسسې په همکارۍ برابر شوي، او د ورکړې مقصد یې دا ښودل شوی چې معاصرو هنرونو ته د خلکو پام واوړي، ځوان هنري استعدادونه وپیژندل شي او د هنر خاوندانو ته کاري فرصتونه په لاس ورشي.
د میرمن ادبی ټولنیز بهیر کالنۍ مشاعره چې یادونه یې په خبرونو کې وشوه، د ځینو کسانو په نظر په افغانستان کې د میرمنو لخوا تر اوسه پورې په جوړو شویو مشاعرو او فرهنګي ناستو کې تر ګردو لویه ناسته او مشاعره وه. زموږ همکار اجمل تورمان د دې مشاعرې په اړه دغه رپورټ برابر کړی دی.
میرمن کلتوری ټولنیز بهیر خپل لومړی کلیزه په داسې لوی او شاندار مشاعرې سره ولمانځله چې سیال فرهنګي کړی ورته ګوتې په غاخ پاتې شوې. په کابل کې د تېرې جمعې په ورځ د رڼا په نوم په دغه جوړې شوې مشاعره کې په سلګونه لیکوالې، شاعرانې او فرهنګ پالې میرمنې سره راټولې شوې وې، او د شعرونو په ویلو سره یې د خپلو زړونو د کلونو کلونو ارمانونه پوره کړل.
سام تنگ تنگ کیگی سایستی را تگران شوی دو جواندونو رسته ای سلگی دا جوان کوری را تگران شوی
دستا پا مینمی قربان کرا نازول زوانی دستا پا مینمی قربان کرا نازول زوانی
د دغه بهیر لخوا د کال د غوره فرهنګیالۍ مډال لیکوال، شاعر او ژورنالیست توبا ندا ساپۍ ته ورکړل شو، او د دریو غوره شاعرانو ایوارډونه دریم اوګی امیل، دوهم توبا ندا او لومړی تنکۍ شاعرې مینې صابر وردک ته ورکړل شو.
خندا ورا پریکړي او سلګۍ کړي رانه هېرې پښتنو سترګو کې وچ کړي دا د اوښکو دریاب
د میرمن کلتوري بهیر د مشرتابه د شورا غړي اغلې سایره شریف د دغه جوړې شوې مشاعرې اهداف راشمیري.
د مشاعرې څخه هدف زموږ دا دی چې او د رڼا نوم هم زموږ ورکړو چې دوی خوناچون زموږ د بهیر کلیزه ده. د دې څخه هدف فقط هغه خوند چې دوی استعداد لري شاعران دي لیکوالان دي دوی دې ته وهڅول شي چې زموږ غږ واوري او زموږ سره همګامي شي په دې لاره کې او په یوه واحده کړۍ کې هغه څه چې موږ اهداف لرو زموږ سره ملګري اوسي.
د رڼا په نوم په جوړې شوې مشاعره کې د ولایتونو د بهیر استازي هم په ستاینلیکونو ونازول شوې او په ګډونوالو میرمنو د کتابونو او د ترانوم د سیډیګانو ډالۍ هم وویشل شوې. میرمن کلتوري ټولنیز بهیر تیر کال د افغان کلتوري ټولنو د جرګې په چوکاټ کې په کار پیل وکړ چې د یو شمېر ولایتونو سربیره په دې وروستیو کې په جرمني کې هم د یو شمېر افغان فرهنګپالو میرمنو په ګډون یوه څانګه پرانیستل شوه. میرمن بهیر وایي چې دوی به ډیر ژر د ځلا په نوم د میرمنو لیکوالو لپاره یوه ځانګړې مجله او د دوی یو شمېر آثار هم چاپ کړي.
ما به مور هلته په اوښکو او سلګو پېژنده چاودلې شونډې او زړې سري جامې په غاړه هر افغان ښځه مې په دغو علامو پېژنده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
دنیا له تصادفاتو ډکه ده خو ځینې تصادفات خورا حیرانوونکي وي، لکه د دغو دو چینی پیغلو د ژوند کیسه چې مخفي عزیزی یې راوروي.
دوه پیغلې چې وی کمپنۍ ته په دوو بیلو ښارونو کې کار کوي د یو بل له لیدلو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی دي چې دوی سره خویندې او هغه هم غبرګونې خویندې دي، ځکه په رنګ او څیره کې توپیر نشته. د چین میتروپول نیوز له راپور سره سم دا کیسه هغه وخت پیل شوه چې د چین د جنوبي ایالت فیوجان د کسایمین ښار د فیشن د یوې موسسې مالک کوینګانګ ښار ته لاړ چې هلته د خپل مرکز د یوې څانګې چارې له نږدې وګوري. دی هلته د یوې نجلۍ لیدو حیران کړ چې دا خو د ده د خپل دفتر یوه نجلۍ ده، نو ولې دلته په خپل سر راغلې او د ده له اجازې پرته یې د موسسې په دې څانګه کې کار پیل کړی دی. خو د فیشن د موسسې مالک ته ژر پته ولګېده چې دا نجلۍ بل څوک ده. وروسته بیا دغو سره ورته پیغلو له یو بل سره ولیدل. دوی هر یوې د بلې په لیدو داسې احساس کړه لکه په هنداره کې چې ځان ته ګوري. د خپلو څیرو یو شانوالی حیرانې کړې. د پیغلې ژوانګ یان هونګ او پیغلې ګونګ جینګ جینګ عمرونه هم یو شان دي. دوی دواړه 18 کلنې دي. دوی دواړه بیخي ډېرې سره ورته دي. حتی د دواړو په ښي لاس باندې څلور څلور خالونه دي، مګر اصلي ځایونه یې له یو بله په زرګونو کیلومتره واټن لري. پیغلا ژوانګ یان هونګ وایي چې موږ دواړه په خوی، خصلت او عادتونو کې هم سره یو شان یو. پیغلا ژوانګ د جیانګسي ښار یوې کورنۍ له بل چا اخیستې او لویه کړې ده، خو پیغلې ګونګ همیشه ګمان کاوه چې د هغې مور و پلار د هغې خپل مور و پلار دي. مګر له ژوانګ سره له لیدو وروسته یې په دې اړه یو ځل بیا پلټنه وکړه او په حیرانۍ سره خبره شوه چې د دې مور و پلار هم د دې اصلي مور و پلار نه دي، بلکې دا د نامعلومو کسانو لور ده او دا پردي مور و پلار د خپلې لور په نوم ساتلې او لویه کړې ده. پیغله ژوانګ او پیغله ګونګ اوس یقین لري چې دوی سره خویندې دي، خو د دې لپاره چې دغه یقین په ساینسي طریقه ثابت کړي د ډي این ای ټیسټ نه حاضرېږي. دوی وایي همدومره ورته والی کافي دی چې یو بل خویندې وبولو، نور نو ولې مخکې لاړی شو او په خپل یقین باندې شک وکړو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په دې ورځو کې د لغمان ولایت د ځوان شاعر او ژورنالیست قاسم رجا د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. تاسو دلته له ښاغلي رجا سره د ده د همدې کتاب او هم په لغمان کې د مطبوعاتو او رسنیو د اوسني حالت په اړه لنډه مرکه اوري.
تقریبا زما اته کاله کیږي د شیرونو مې پیل وکړه.
د دې کتاب نوم دی په ټولو ښکلو کې مې ته خوشی شي. دا دې له کومې مصرې راخیستې ده؟
یو سلوري زده زما غزنفر صاحب وی چې په ټولو ښکلو کې مې ته خوښیږي، په دې پوهیږي چې په څه خوښیږي. ټول خلا د نړۍ تا کې وینم نوای څنګه به مینه خوخیږي. دا سلوری زما افغانستان لپاره خپل هیواد لپاره لیکلی و، نو ځکه د کتاب سرلیک مې هم دغه انتخاب کړ.
شغله رجا په دې مجموعه کې کوم بیت دې خپل ډیر خوښیږي؟ هغه کوم یو دی؟ یو بیت وایه.
زما یو شعر دی وی چې مطرب استا درباب ترنګ خوخیږي، زما خورکی بوی د لونګ خوخیږي، د وړکیتوب ور سره مینه لرم، په بډې ټال کې مې سور رنګ خوخیږي، د کوز ګدر پیغلې منګای به مات کم، زکه د دمې آشنا جنگ خوخیږي، وای د نورو خکلو پسې زړه چاودلې، خو درجا یو غنم رنگ خوخیږي.
دا غزل د خپل ټول غزل ډېر خوشیږي.
او بس ته غزل
دا غزل دی ولی خوخیږي؟
لدې مې خوخیږي ظفر صاحب چې په دې کې مختلف موضوعګان مې پکې انغړل دي، زکه مې خوخیږي.
او وجه خو بیدا نه یی چې خلکو استقبال کړی دی، په تا ما سر کړی دی؟
بالکل همدا خبر همدا، ځکه چې هر چیرې چې زه کله مشاعره کې په بل غونډو کې چې غواړم شعر وایم، نو بیا خلک راته وایي چې همدا شعر دی وایه.
شغله رجا تاسو ترنم هم کوي؟ ځینې خلک بیا وایي چې دغه کوم شاعران چې ترنم کوي دوی دی موسیقي او ذوق لري، نو دوی که موسیقی ته هم توجه وکي نو دا بډیر شي، او که تنا ترنم کوي نو دا په حقیقت کې شعر هم نیمګړی سو او موسیقي هم نیمګړی سو. ته په دې کې څه وایې؟ ستا خو د ترنم ډیره تجربه ده.
هغه ترنم چې کمپوز خوي او همدارنګه شعر قوي، نو بغیر د موسیقي نه مغف خلکو باندې تاثیر کوي.
شغله رجا تاسو د لغمان په سیمه ایز راډیو کې کار کوي، هلته څنګه ادبي پروګرام لري؟
بالکل، منګه غزلیس ماخام په نامه باندې یو خبرونه لرو چې هغه کې شاعران زنګونه وهي مستقیم په مستقیم ډول خبريږي او شاعران خپل شعرونه وایي.
یو ساته خبرونه ده؟
یو ساته خبرونه ده. همدارنګه یو بل خبرونه لرو په نامه د هنر په چینو کې، چې په هغه خبرونه کې یو شاعر ملمکو لاغنه پښتو د ژوند پاک لري.
خپل دی لغمان رادیو څو ساعته خبرونه لري؟
ټول سلور ساعته د ورځې او درې ساعته د شپې.
په لغمان کې په دغه دولتي رادیو سره بیره نور رادیوګان شته؟
بالکل، یو رادیو آزاد رادیو ده چې د کون غږ په نامه یادیږي.
بل رادیو نشته؟
بل رادیو نشته.
تلویزیون څنګه؟
نیم ساعت لغمان خپل خبرونه لري او بیا د کابل ملي تلویزیون خبرونه ریلی کوي.
یعنی نیم ساعت هر ورځ خپل تولیدی
او خپل تولیدی
خبرونه یک نور مخالفهمی
دو خبرونی او خبرونو
او مطبوعات څنګه دی؟
درې اخبار په لغمان کې چاپیږي، تقریبا اته نه مجلې چاپیږي.
شغله رجب برته براسو ستاسي کتاب په ټول شکلو کې مې ته خوشیږي، د لغمان فرهنګیان په نوم خبرندوی مؤسسه چاپ کړی دی. دی مؤسسه نورم کوم کتابونه چاپ کړی دی په لغمان کې؟
بالکل، یو کتاب د غانو شاعرانو چاپ شوی دی چې میږي دا د مستو سپو شور دی. یو بل کتاب چې شیرونه ما ټول کړی دی او دوا نور شاعرانو ورونو لمسره همکاري کړی دی چې هغه یادیږي د الفت لارویانو په نامه باندې. عزت الله شمزه ورور چې تکړه شاعر او لیکوال هم دی، هغه یو بل کتاب چاپ کړی دی چې نومیږي د نختارو سوسندري.
او تر چا پلان دی کوم بل کتاب هم لري؟ د ماسه
اوس من کوخخ کو چې یو دو درې کتاب نور چاپ کو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د جاپان خلک په دې مشهور دي چې لکار سره زیاته مینه لري، لبل خو جاپانیان دودپالی خلک دي. دودونه معمولا د پخوانی ژوند له غشتنو سره سم چې له خلکو سره وخت زیاتو جوړ شوی دی، خو په وسنی ژوند کې د وخت کمای دی. جاپانیان چې غواړي هم خپل دودونه ژوندۍ وساتي او هم د ترقی د کاروان په سر کې حرکت وکړي، دا دوه هندوانې څنګه په یو لاس کې نیسي؟ د دې پوښتنې یو ځواب د رویټر اژانس په تازه راپور کې واورئ چې مخفي عزیزی یې لولي.
په جاپان کې اوړی د ودونو موسم دی، خو سږ کال د ودونو موسم داسې وخت راغلی چې اقتصادي بحران دی. خلک په خپلو خولو کې ډوب دي او په کار دا ده چې د ودونو غونډې وړې شي، مګر د ودونو د برخوالو شمیر نه دی کم شوی او دا شمیر ځکه نه دی کم شوی چې اوس د اصلي کسانو په ځای د کرایي کسان ودونو ته وربلل کیږي چې د واده ګڼه ګوڼه کمه نشي.
په جاپان کې له دود سره سم اکثره کسان غواړي چې په ودونو کې تر وسه وسه ډیر خپل خپلوان ملګري او د دفتر همکاران ګډون وکړي. په دې هیواد کې دود دا دی چې د دفتر مشر د واده په غونډه کې وینا کوي، ملګري او انډیوالان ناڅي او سندرې بولي، او د سوم او ناوې خپلوان د میلمنو خدمت ته ولاړ وي. خو اوس چې له خلکو سره وخت کم دی او ودونو ته ورتګ مشکل شوی دی، نو څه باید وشي؟ همدې مشکل ته د ځواب ورکولو لپاره کرایي کسان پیدا شوي چې د ودونو محفلونه تاوده وساتي. همدا اوس په جاپان کې ځینې ادارې د واده د محفل لپاره د کرایي کسان برابروي. په واده کې تش ګډون په 50,000 ینا، یعنی په $200 دی. که 5,000 ینا نور هم ورکړي، نو د کرایي کس سندرې درته وایي او نڅا کوي، او که 10,000 ینا نور هم ورباندې واچوي، نو د واده په محفل کې وینا هم درته کوي. د رویټر اژانس له راپور سره سم په کرایي کسانو باندې د واده د مجلس د جوړولو او تودولو دود په جاپان کې مخ په غوړېدو دی. یو سړی چې د ودونو لپاره د کرایي کسانو د برابرولو کاروبار کوي، رویټر ته ویلي دي چې په یوه کلنه موده کې په 100 ودونو کې د کرایي کابو زر کسان ورنه غوښتل شوي دي. د دغه سړي په قول ډېر ځله د ناوې او زوم مور پلار هم په دې نه پوهیږي چې دا اصلي کسان دي که د کرایي، ځکه ځوانان نه غواړي چې خپل مور پلار ته بې رفیقه او بې ملګرو ښکاره شي.
کومه کلمه شاعرانه ده، کومه کلمه نه ده؟ آیا کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلی شو؟ په ادبي بحثونو او کره کتنو کې دغه موضوع ولې مطرح شوې ده؟ استاد نجیب منلی د دې اونۍ په راډیوي ادبي قاموس کې په دې اړه خبرې کوي.
که د بلاغت تعریف ته راشو، بلاغت د مناسبو الفاظو استعمال په مناسب وخت کې په مناسبو شرایطو کې دی.
اوس که په پانتون کې خبرې کوو، نو کولای سو چې ډېر هغه لغتونه چې په کتابونو کې دي او په عامیانه ژبه کې نه دي استعمال کړو، خو بزګرانو ته که په افغانستان کې خبرې کوو، نو که بیا هغه لغتونه استعمالوو دا بیا بلاغت نه سو.
دا ستاسې مداخلې خبره بیخي روښانه کړله. خبرې یو څوک د یو چا دپاره د یو څه د ویلو په خاطر کوي، دې ته ژبپوهنه کې د خبرو ژبپوهنه وایي، یا انونسیشن لینګوستکس. دا د خبرو ژبپوهنه په دې معنی ده چې ژبپوهنه کې موږ ګرامر لرو، فونټکس لرو، لغت پیژندنه لرو، مګر ډېر داسې شیان دي چې د دې پورې ارتباط نه لري. هغه څوک چې خبرې کوي د هغه د شخصیت پورې ارتباط لري، او هغه څوک چې خبره ورته کوي د هغه د شخصیت پورې ارتباط لري. که چیرې زه ووایم چې زه ځم په سټوډیو کې د اسد غضنفر سره خبرې کوم، دغه اطلاع چې ما ورکړله تخنیکي اطلاع ده، مګر که زه ووایم چې اسد غضنفر ځواني مرګ رانه ورک دی، چیرته به یي؟ سټوډیو ته تللی یي، هماغه خبره ده. مګر دلته چې ځواني مرګ کلمه پکې ور زیاته کړله، دا سوال پکې ور زیاته، چیرته به یي؟ دلته ما خپل احساسات ښکاره کړل. هغه څه مې وویل چې د غضنفر د نشتوالي له وجې کوم تکلیف ما ته پېښ دی، هغه مې ښکاره کړ.
تاسو دوه کاره وکړل، یو مو معلوماتو ته عواطف ور شامل کړل، او بل مو هغه عناصر چې خامخا دغه مطلب د بیان لپاره پکارو هغه استخدام نکړل، ځینې نور عناصر هم ورته استخدام کړل.
مهمه خبره دا وه چې زما د اورېدونکو لپاره په دغه خبرو کې تر کلماتو زیات مفهوم پروت و. دغه د انونسیشن ژبپوهنه یا د خبرو ژبپوهنه د خبرو دې اړخ ته توجه کوي چې ډېر ځله موږ هغه څه چې وایو تر هغه څه زیات دي چې په کلماتو کې ځایېږي. اوس دغه څه چې وایو په کوم ځای کې وایو، د چا دپاره یې وایو؟ راځو د ادب ساحې ته. ادیبانو خپله پاچاهي محدوده کړې ده. ښکلي الفاظ، ښکلي مفاهیم په ښکلي بڼه دوی خپله شتمني کړي،
او د شاعرانو په ذهنونو کې لوستي کسان او د مطالعاتو د خاوندانو سویه دوی په نظر کې نیولې ده. یعنی دوی خپل مخاطب هم عادي مخاطب یا نالوستی یا د ټیټې سویې نه ګڼي په خپل ذهن کې.
نو اوس چې موږ د ښکلي خبره په نظر کې ونیوله، د دې تر څنګ دویمه مسله رامنځته کیږي چې څه ته موږ ښکلی وایو، کوم مفاهیم ښکلي دي، ولې ښکلي دي؟ د دې په خاطر چې د ذوق خاوندان یې خوښوي، او د ذوق خاوندان لکه څنګه چې تاسو ویل هغه څوک نه دي چې په کوڅه کې، په پټي کې، په خوارې مزورۍ په بازار کې وسیږي، ژوند کوي او هلته خپل غریبی کوي
د
زوغ د پالل وخت نه لري د زوغ د پالل وخت هغه څوک لري چې هغه زده کړی کړي یو څه باندې پویږي یو څه شاوخوا کتابونه لوستي په کلماتو باندې فکر کړي دا ټول شان پکې داخليږي طبعا عامیانه ترس د پوه خلکو د ترس سره فرق لري همدغه د زوغ خاوندان هغه کلماتو هغه ترکیبونو هغه جوړښتونو ته ترجیح ورکوي چې عام خلک پی نه پویږي یعنی دا مو خلکونه پی ځان لوړوي څه چې زه وایم ته په هغه نه پوهیږې څه چې ته وایې زه پرې پوهیږم نو زه په تا باندې یو امتیاز لرم
او استاد منلی تر دې ځایه ستاسو له خبرو زه ګمان کوم زه په دې پوه سوم چې ولې ځینو کلمو ته شاعرانه ویل سوي دي او ولې ځینې کلمې غیر شاعرانه بلل کیږي زه فکر کوم دغه سوال ته ځواب وویل سو که اوس په دې خبرې وکړو چې آیا دا بحث دقیق هم دی یعنی په عمل کې نتیجه ورکوي که نه ورکوي ځکه چې اوس خو زمانه بدله سوې ده هغه طبقاتي مفهوم په ټولنه کې له منځه تللی دی ولسونو ته په اوسنۍ زمانه کې په اوسنۍ تمدن کې توجه په مراتبو ډېره سوې ده کلچر وسیع سوی دی پراخ سوی دی د خاصو حلقو له حدودو راوتلی دی پخوا خط نه و پخوا مطبعه نه وه کتاب صرف څو کسانو لیکه چې ډېر قیمته تمامېدو معمول به ډېرې عالي طبقې دا کار کوو یا به ملایانو چې هغه هم یو محدوده طبقه وه لیکن اوس فرهنګ عام سوی دی له ټول اولس سره یې تعلق نیولی دی یو نوي تمدن ماهیت همدا دی هم په حقوقي لحاظ او هم د وسایلو د تخنیک په لحاظ باندې دا زمینه مساعده سوې ده آیا په اوسنۍ زمانه کې د کلماتو د شاعرانه والي او نه شاعرانه والي بحث دقیق دی منطقي دی
په غرب کې د کلماتو د شاعرانه والی او نه شاعرانه والی جنگ د شلمې پیړۍ په شروع کې د ملرمې لخوا او دغه نه وروسته بیا د دادایستانو لخوا او د هغوی په دوام د سوریالیستانو لخوا شروع شو یعنی چې هغوی دا تقدس مات که چې ځینې کلمې تر نورو غوره دي
حتی دغه په نولسمه پیړۍ کې دغه نیچرالیستان د فرانسې چې و هغوی به حتی په دې خپلو آثارو کې ځینې کنځلي لکه غنی خان چې کوي په شعرونو کې او ډېر شاعران اوس هم حاضر نه دي چې هغه خبرې وکړي شامل کړي یعنی د کلاسیک او کلاسیسیزم په مقابل کې چې کوم حرکت و هغه دغه شي ته متمایل و
هغه دغه شي ته متمایل و لومړی په ډایلاګونو کې دغه شی ور داخل شو مګر د سوریالیزم سره ټول عام ادب په همدې باندې ودرېده په دربارونو کې هر څه نشو ویل کېدلی د پښتو ادبیاتو یو خصوصیت دا و چې له دربارونو سره نه و تړلی نو دلته په ډیره آزادانه ډول باندې شاعرانو له ټولو کلماتو استفاده کړې ده البته د ذوق موضوع مطرح شوی په وارو وارو مطرح شوی مګر په عین حال کې کله چې خوشحال بابا وایي په دا څه که د بنګخ راته ډنګ ډنګ دی زه هم ښه یم زما هم برغو تر څنګ دی دغه ډنګ ډنګ په شعر کې ورداخلول یو جرأت غواړي پښتو ادبیاتو کې دغه ممنوعات کلمات یا نه وو او یا ډېر کم وو سره له دې هم ډیر شایان داسې دي چې مونږ ورته شاعرانه نه دي ویلي مونږ تر اوسه لا د بابا توره یادوو کله کله چې زړور شو بیا ټوپک یادوو د خو ټوپک وستا کاره د خو ځوانانو خون بستا په غاړه یینه په رسمي ادب کې ډیر کم مګر پولیسي ادب کې حتی میزایلم یادوو مګر تر اوسه پورې لا زغراور موټر زمونږ ادب ته نه دي ورننوتي په داسې حال کې چې زمونږ د ورځنی جنګ نه په ټوپک دی نه په توره دی زغراورو دی
ځینی خلک په همدې بحث کې یوه بله خبره کوي دوی وایي چې لکه تاسو چې د بلاغت خبره وکړه مخاطب موضوع ځای زمان مکان که دا په نظر کې ونیول سي نو یوه کلمه ممکن یو ځای شاعرانه وي یو ځای نه وي یو ځای مناسب وي یو ځای نه وي فرضاً د غزل دنیا د حسن دنیا ده د مینې دنیا ده رومانتیک دنیا ده خیالي دنیا ده یو ډېر پخوانی دود لري لکه ګودر و سره تړلی دی ساقي و جام و دغسې دودونه لري غزل دا ټول سره یو ځای کې نو مخصوصو کلمو ته تمایل پکې زیاتی شي دا د غزل د ژانر تقاضا سوه خو ممکن آزاد شعر ممکن په یو ډېر جدي موضوع باندې خبرې وکړي په اوسنۍ موضوع باندې له دغه هغه رومانتیک قلم ممکن راووزي د باندې د کلي د پټي خبرې وکړي په دې کې بیا ممکن نورو کلمو ته ضرورت پیښ سي یعنی آیا دغه بحث په دې باندې سره وروستۍ خبرې کولی سي چې یو کلمه ممکن په یو متن کې شاعرانه وي په بل کې نه وي. همیشنه حکم څوک نشي کولای چې ځینې کلمې شاعرانه دي او ځینې کلمې خامخا غیر شاعرانه دي. دغه وروستۍ خبره سړی کولای شي
کلمې نه شاعرانه دي نه غیر شاعرانه دي. تاسو د غزل مثال ورکړه، په همدغه غزل کې که تاسو د استاد پسرلی غزل راواخلی، که تاسو د درویش دورانی غزل راواخلی، ډیر زیات داسې شیان دي چې هغه کلمې چې موږ ته شاعرانه نه ښکاري دوی په خپلو اشعارو کې استعمال کړي دي. د فکر د استعمال دپاره، د فکر د بیان دپاره چې کومې کلمې پکارېږي، که هره کلمه وي او هغه په خپل ځای وکارول شي، هغه کلمه شاعرانه کېږي.
د دیونه یا سادی رادیو مجله هم دم روان نور نه اجازه غواړو پیسې توسي.